السلام علیکم د ازادۍ رادیو د خبرونې ته خراغلاست قدرمن اوریدونکو د خبرونه په خبرونو پیلېږي. د افغانستان لپاره د پاکستان ځانګړي استازي محمد صادق خان ویلي دی په کابل کې د چین، پاکستان او طالبانو درې اړخیزه ناسته شوې ده. نوموړي پر خپل ایکس پاڼه په یو بیان کې لیکلي دي چې په دې ناسته کې د اقتصادي او امنیتي همکاریو په ګډون پر بېلابېلو موضوعاتو بحثونه وشول. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت ویان ضیا احمد پر خپل ایکس پاڼه د دې لیدنې خبر تایید کړی دی او ویلي دی چې په دې درې اړخیزه ناسته کې د افغانستان، چین او پاکستان د بهرنیو چارو وزیرانو د ډیالوګ د پنځمې ناستې د بحثونو د تعقیب په اړه بحث وشو او پریکړه وشوه چې د دې درې واړو هیوادونو د بهرنیو چارو د وزیرانو د ډیالوګ شپږمه ناسته به په کابل کې جوړیږي. محمد صادق خان داسې مهال کابل ته سفر کوي چې اوسمهال د پاکستان او هند ترمنځ رامنځته شوی کړکېچ په پراخېدو دی. د افغانستان د خبریالانو مرکز په غزنی ولایت کې د خوشحال رادیو په نوم د یوې سیمه ییزې رسنۍ د مسؤول مدیر سلیمان راحل د نیول کېدو خبر ورکوي. د خبریالانو دا مدافع ټولنه وایي چې راحل د غویي یا ثور په 15مه په غزنی ښار کې د استخباراتو د کارکوونکو لخوا ونیول شو خو علت یې معلوم نه دی. د افغانستان د خبریالانو مرکز په غزنی کې د طالبانو پر سیمه ییزو چارواکو غږ کړی چې ښاغلی راحل سمدستي او بې له قید و شرطه خوشي کړي. په تېره یوه اونۍ کې دا د خبریالانو د نیولو څلورمه پیښه ده. د تېرې دوشنبې او سه شنبې په ورځو د تخار ولایت په مرکز طالقان ښار کې هم درې تنه خبریالان نصرت ابراهیمي، منیر هدف او اسدالله تیمور ونیول شول. د افغانستان د خبریالانو د مرکز د معلوماتو له مخې اوسمهال دیارلس تنه خبریالان او د رسنیو کارکوونکي یا د طالبانو د حکومت په توقیف ځایونو کې دي او یا په حبس محکوم شوي دي. هند او پاکستان څو ساعته وروسته لدې چې د امریکا په منځګړتوب پر اوربند موافقه وکړه پر یو بل اوربند د سرغړونې تورونه ولګول. تمه کېده چې دا اوربند به هغه کړکېچ پای ته ورسوي چې د هندي کشمیر په پهلګام سیمه کې په یو تروریستي برید کې د شپږویشتو سیلانیانو له وژل کېدو وروسته د دواړو هیوادونو په اړیکو کې رامنځته شو. خو د هند تر ولکې لاندې کشمیر د مرکز سرینګر او جمو ښار اوسیدونکو تیر ماښام د چاودنو غږونه واورېدل چې ورپسې په دواړو ښارونو کې برېښنا ولاړه. د دې چاودنو د تلفاتو په اړه سمدستي جزئیات نه دي ورکړل شوي. په دې اړه وړاندې په خبرونه کې نور جزئیات راځي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د اوکراین په جګړه کې د یو میاشتنی اوربند طرحې ته له پام پرته له اوکراین سره د مخامخ خبرو وړاندیز کړی دی. ښاغلی پوتین نن سهار وختي په یوه خبري غونډه کې د وینا پر مهال غوښتنه وکړه چې د 2022 کال په اپریل میاشت کې د دواړو هیوادونو ترمنځ د سولې خبرې بیا پیل شي. د خبرې پر اوکراین د روسیې له یرغل څخه څو اونۍ وروسته پیل شوې وي. پوتین وویل موږ جدي خبرو ته ژمن یو. د خبرو هدف دا دی چې د دې کړکېچ اصلي جرړې له منځه ولاړې شي او تاریخي حقایقو ته په پام سره تلپاتې سوله رامنځته شي. پوتین یادونه وکړه چې ډېر ژر به د ترکیې له ولسمشر رجب طیب اردوغان سره خبرې وکړي څو په استانبول کې د اوکراین سره د خبرو منځګړتوب وکړي. او د هند او پاکستان په اړیکو کې د کرکټ له پراخېدو وروسته د دواړو هیوادونو د کرکټ لیګونه وځنډېدل او بهرني لوبغاړي خپلو هیوادونو ته ستانه شول. هند د جمعې په ورځ د پریمیر لیګ یا آی پی ایل د ځنډولو اعلان وکړ خو د پاکستان سوپر لیګ څلورویشت ساعته وروسته له هغه وځنډول شو چې د پاکستان کرکټ بورډ وویل هڅه کوي د دې لیګ پاتې اته لوبې په دوبۍ کې ترسره کړي. په دواړو لیګونو کې ګډونوال بهرني لوبغاړي لاله مخکې له دواړو هیوادونو څخه وتل پیل کړي دي. د هند د کرکټ د کنټرول بورډ تر اوسه د آی پی ایل د لوبو د بیا پیل نیټه نه ده اعلان کړې. په آی پی ایل کې د راشد خان په ګډون یو شمیر افغان لوبغاړي هم ګډون لري. هندي رسنیو راپور ورکړی چې د آی پی ایل تنظیمونکو د لیګ د پاتې شپاړسو لوبو لپاره د هند درې جنوبي ښارونه بنګلور، چینای او حیدرآباد په پام کې نیولی دي او دا طرحه یې د تایید لپاره حکومت ته چمتو کړې ده. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. قدرمن اوریدونکو، نن شنبه ده. د څوار لسو څلرم هجری لمریز کال د غوی یا ثور یوشتمه ده چې د 2015 میلادي کال د می له یولسمې سره برابره ده. راسره اوسې وړاندې په خبرونه کې راپورونه خپریږي. وابوري چې هند او پاکستان پر یو بل د اوربند له موافقې د سرغړونو تورونه لګولې دي. له افغانانو سره د نړیوالو د بشري مرستو په ویش کې د چارواکو د لاسوهنو په اړه شکایتونه به هم واوري. د افغانستان لپاره د پاکستان ځنګړی استازی وایي چې په کابل کې د طالبانو، چین او پاکستان درې اړخیزه غونډه شوې ده. په یو بل راپور کې به واوري چې د کابل د قصبې په سیمه کې د شیخ زاید د ښارګوټي اوسیدونکي وایي چارواکي د کورونو ټول قسطونه په یو ځل پرې غواړي.
چې اوس دا عذر وړاندې کوي چې پستونه نشي رسولی، اوس د دوی لپاره یا دا ده چې باید مراعات وشي، اما په مجموع کې د فقر او بېوزلي لپاره تدابیر پکار دي.
د دې او نورو مطالبو د اورېدو لپاره تر پایه راسره اوسئ.
تر دې شیبې د ازادي راډیو خبرې ټولګه.
قدرمنو اورېدونکو، نن یک شنبه ده، د ثور یا غوی یوشتمه نیټه ده چې د 2015 میلادي کال د می له یولسمې نیټې سره برابره ده. ورزو د خپرونې لومړۍ موضوع ته. هند او پاکستان څو ساعته وروسته له دې چې د امریکا په منځګړتوب یې پر اوربند موافقه وکړه، پر یو بل له اوربند څخه د سرغړونې تورونه ولګول. هند او پاکستان د امریکا په مشرۍ له خبرو وروسته پرون موافقه وکړه چې په خپلو کې به اوربند کوي او خبرې به پیلوي، خو څو ساعته وروسته پر یو بل تورونه ولګول. تمه کې ده چې دا اوربند به هغه کړکیچ پای ته ورسوي چې د هندي کشمیر په پهلګام سیمه کې په یو تروریستي برید کې د شپږویشتو سیلانیانو له وژل کېدو وروسته د دواړو هیوادونو په اړیکو کې رامنځته شو. هند پر پاکستان تور لګولی و چې د دې تروریستانو ملاتړ کوي، خو پاکستان دا تورونه رد کړي دي. هند د چهارشنبه ورځې په سهار د پاکستان په قلمرو کې پر نهو مرکزونو حمله وکړه او ویل چې د تروریستانو مرکزونه یې په نښه کړي دي او پاکستان هم ځوابي حملې وکړې. په تیرو څو ورځو کې دواړو خواوو پر یو بل حملې کولې. پرون ماښام د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ پر ټروت سوشل ټولنیزې شبکې ولیکل چې نوی ډیلی او اسلام آباد د امریکا په منځګړتوب له خبرو وروسته پر اوربان موافقه وکړه، خو د هند تر ولکې لاندې کشمیر د مرکز سرینګر او جمو ښار اوسیدونکو تیر ماښام د چاودنو غږونه واورېدل چې ورپسې په دواړو ښارونو کې برېښنا ولاړه. د دې چاودنو د تلفاتو په اړه سمدستي جزئیات نه دي ورکړل شوي. په بهرنیو چارو کې د هند د دولت وزیر وکرم مصری تیره شپه ناوخته یوې خبري غونډې ته وویل چې اوربند بیا بیا مات شوی دی او پر پاکستان یې تور ولګاوه چې د متحدو ایالاتونو په منځګړتوب له شوې موافقې څخه یې سرغړونې کړې دي. ښاغلي مصري پر پاکستان غږ وکړ چې له اوربند څخه د سرغړونو د مخنیوي لپاره لازم اقدامات وکړي او زیاته یې کړه چې د هند پوز له سرحد څخه د پاکستاني لوري د اوښتو پر وړاندې ځوابي اقدام وکړ. په تیرو څو ساعتونو کې له هغې موافقې څخه چې نن ماښام د هند او پاکستان د دفاع وزارتونو ترمنځ شوې وه بیا بیا سرغړونې وشوې. موږ له پاکستان څخه غواړو چې د دې سرغړونو د مخنیوي لپاره مناسب اقدامات تر لاس لاندې ونیسي او د روان وضعیت پر وړاندې په جدیت او مسؤلیت چلند وکړي. د هغه په وینا د دواړو هیوادونو د پوځونو مشرانو پرون ماسپښین خبرې سره وکړې او موافقه یې وکړه چې په ځمکه، هوا او سمندر کې به ډزې او ټول پوځي اقدامات بندوي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت هندي ځواکونه له اوربند څخه په سرغړونه تورن کړل. د وزارت په یو بیان کې ویل چې پاکستان د اوربند موافقې ته ژمن پاتې شوی او ځواکونه یې وضعیت په مسؤلیت او زغم سره کنټرولوي. په بیان کې راغلی دی چې پاکستان باور لري چې د اوربند د تطبیق پر وړاندې هر خنډ باید په مناسبه سطحه د تفاهم له لارې حل شي. د امریکا په منځګړتوب پر اوربند او خبرو د دواړو لورو له موافقه وروسته بیګا د پاکستان صدر اعظم شهباز شریف په یو وینا کې ویل چې هیواد په سیمه کې د سولې او ثبات لپاره اوربند ومانه او هیله څرګنده کړه چې له هند سره د کشمیر د زړې لانجې په ګډون ټول مسایل باید له سولې زلارې حل شي. پاین حال کې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مارکو روبیو پرون ویل چې د امرسیال ولسمشر جی ډی وانس لتهرو اتصالو اقتصادونو رئیس د دوړو هیوادونو له مشرانو سره خبرې کولې. د روبیو په وینا په دې خبرو کې د هند او پاکستان صدر زمان د هند د بهرنیو چارو وزیر اس جی شنکر او د پاکستان د پاوز لوی درستیز جنرال اسم منیر خکیلو روبیو زیاته کړه چې دواړو لورو موافقه وکړه چې د پراخو مسایلو په اړه به خبرې سره کوي. قدرمنو اوریدونکو راپورونو ته دوام ورکوو. د بشری مرستو یو شمیر کارکونکي ادعا کوي چې طالبان د مرستو د ویش په بهیر کې لاسوهنه کوي. ځینو دغو کارکونکو آزادۍ رادیو سره په خبرو کې ادعا وکړه چې طالبان بشری مرستو ته د اړو کسانو نوملار بدلوي او پر ځای د خپلو کسانو یا د خپلو خپلوانو نمونه شاملوي. د افغانستان د تحلیلګرانو شبکې په دې وروستیو کې په یو تحلیلي راپور کې د بشری مرستو په بهیر کې د طالبانو د حکومت د لاسوهنو په ګډون د مرستندویو کارکونکو پر وړاندې شته ستونزې ارزولې دي. په دې اړه نور حال د فیروزی عزیزی پر راپور کې واوري.
زمونږ مرستې مستحق او بېوزلو خلکو ته نه ورسېږي او د دې لپاره زه ډېره خوشحاله یم.
دا د یوې مرستندویه ادارې د کارکوونکي غږ دی چې د موضوع د حساسیت له امله یې نه غوښتل نومې راپور کې خپور سي. دا ادعا کوي چې طالبان د مرستو د ویش په بهیر کې لاسوهنه کوي او په خبره یې د اړمنو کسانو نوملړ کې د دوی پر ځای د خپلې پیژندګلۍ له مخې د خلکو نومونه ځای په ځای کوي. دې د غږ بدلولو په شرط ازادي راډیو ته وویل
زه ډېر خفه کېږم کله چې موږ د بېوزلو مستحق خلکو لست راځي. هغه د طالبانو لخوا نه اخیستل کېږي او هغې ته تغیر ورکول کېږي. په ځای د مستحقو خلکو د نورو خلکو نومونه پکې راځي. په دې کیسې د هغه د طالبانو شناسه اوسېږي یا د خپل د طالبانو کسان اوسېږي.
د بشري مرستو یوې بلې کارکوونکي چې دی هم د ورته ستونزې له امله نه غوښتل نومي راپور کې خپور سي. ازادي راډیو ته د خپل ننګونو په اړه وویل
در توزیع پروژه ها منفعت طلبی زیاد است تا توزیع عادلانه.
د پروژو په ویش کې منفعت طلبی د عادلانه ویش په پرتله ډیره ده. ځینې پروژې د پیژندګلوي او ځینې د ګټو پر بنسټ ورکول کیږي. د دې پر ځای چې د عدالت یا د اړمنو خلکو د ګټو پر اساس ورکړل شي.
دا ادعا په داسې حال کې مطرح کیږي چې د افغانستان د تحلیلګرانو شبکې AAN په خپل یو تحلیلي راپور کې چې د مې په لسمه د ملګرو ملتونو سازمان د ریلیف پر ویبپاڼه خپور شوی د افغانانو په ژوند او د هیواد پر اقتصاد د امریکا د مالی مرستو د ځنډیدو اغیزې ارزولي او هغه ننګونو ته یې هم اشاره کړې چې مرستندویه ادارې ورسره مخ دي. په دې راپور کې د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د ځنګړي مفتش ادارې سیګار د موندنو په حواله راغلي چې د مرستندویه ادارو کارکوونکي له بېلابېلو ستونزو لکه د طالبانو مستقیم فشار د پروګرامونو په طرحیو تطبیق او تاییدولو د دوی لخوا غوره سویو کسانو ته د خوراکي توکو او نورو مرستو په لیک کې له لاسوهنو او د استخدام په بهیر کې د طالبانو د کسانو ګمارلو سره مخ دي. تر دې مخکې د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي دفتر او چا هم د مرستو د ویش په بهیر کې د طالبانو د لاسوهنو راپورونه خپاره کړي وو. خو د طالبانو حکومت په ځلونو دغه تورونه بې بنسټه بللي او ویلي دي چې د دوی حکومت د مرستو په ویش کې د اړتیا په صورت کې د نړیوالو مؤسسو سره همکاري کوي. په ورته وخت کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویاندې تیمی بروس د اپریل په اتمه تایید کړه چې د افغانستان او یمن سره د دغه هیواد مرستې په بشپړه توګه د طالبانو او حوثیانو په ګډون د دې خبره ترهګرو ډلو لخوا د ناسمې استفادې په اړه د جدي اندېښنو له امله درول سوي دي. له افغانستان سره د امریکا د مرستو ځنډېدو د خلکو پر ژوند مستقیمې اغیزې پرېوستې دي. د سیګار د وروستي راپور له مخې چې د اپریل په 13 خپور شوی په افغانستان کې د متحدو ایالاتو په ملاتړ بیړنۍ خوراک کمرستې د میندو او ماشومانو روغتیا پاملرنې د نری رنځ څېړنه د کډوالو مرستې او د نجونو د زده کړو په ګډون 22 پروګرامونه په تیرو دریو میاشتو کې ځنډول سوي چې دغه پروګرامونو ټول لګښت 1.3 میلیارد ډالر ښودل سوی و. دا په داسې حال کې ده چې د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر اوچا ویلي چې په افغانستان کې سږ کال کابو 23 میلیونه خلک بشري مرستو ته اړمن دي.
ل اعتراضونو
ل بازارونو
ل لوبغالو
لا نړۍ
یونایټډ سټیټس سیکس ا مور سیکور
خبرونه او راپورونه لومړی ل ازادۍ رادیو هر ورځ شپه او لکه په خبرونو کې مو چې واوریدل د افغانستان لپاره د پاکستان ځانګړي استازي محمد صادق خان ویلي دي په کابل کې د چین، پاکستان او طالبانو درې اړخیزه غونډه جوړه شوې ده. هغه پر خپله ایکس پاڼه لیکلي چې په دې غونډه کې د اقتصادي او امنیتي همکاریو په ګډون پر بېلابېلو موضوعاتو بحثونه شوي دي. په دې اړه جزئیات په دې راپور کې واورئ.
په داسې حال کې چې د هند او پاکستان ترمنځ رامنځته شوی کړکیچ مخ په پراخېدو دی او تازه تېره شپه هم دواړو هیوادونو پر یو بل د توغندیزو بریدونو ادعاوې کړې. د افغانستان لپاره د پاکستان ځانګړي استازي محمد صادق خان ویلي چې په کابل کې د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت په کوربتوب د چین، پاکستان او افغانستان درې اړخیزه ناسته ترسره کړي. نوموړي نن د مۍ په لسمه په خپله ایکس پاڼه لیکلي چې په دې ناسته کې د اقتصادي او امنیتي همکاریو ترڅنګ د سیمې پر ثبات هم بحثونه وشول. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت ویان ضیا احمد هم په خپل ایکس پاڼه په یو بیان کې دغه لیدنې خبر ورکړې او ویلي دي چې په دې درې اړخیزه ناسته کې د افغانستان، چین، پاکستان د بهرنیو چارو وزیرانو د ډیالوګ د پنځمې ناستې د بحثونو د تعقیب په اړه بحث وشو او پریکړه وشوه چې د درې واړو هیوادونو د بهرنیو چارو د وزیرانو د ډیالوګ شپږمه ناسته به په کابل کې جوړیږي. په بیان کې د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو د سرپرست وزیر له قوله راغلي چې نوموړي له افغانستان سره د دواړو هیوادونو سیاسي او اقتصادي اړیکې مهمې وبللې او هیله یې وښودله چې په راتلونکي کې به هم په دغو برخو کې ښه پرمختګونه وشي. په همدې حال کې د نړیوالو اړیکو کارپوه او پخوانی افغان ډیپلوماټ غوث جانباز کابل ته د صادق خان سفر ته په اشاره وایي که څوم پاکستان د هند په مقابل کې د سیمې د هیوادونو د ملاتړ هڅه کوي خو په خبره د چین په ګډون د سیمې ډیری هیوادونه په دې مسله کې هڅه کوي چې بې پرې پاتې شي او دواړه هیوادونه زغم ته رابولي. نوموړي ازادي راډیو ته وویل
د نړۍ هیوادونه هم ډیر فعال نه دي، ګرچې ظاهرا سیاسي اعلانې کوي خو دا هیوادونه خپل په حال پریښي دي. ځینې هلې ځلې د ایران د خواوو شوې چې هغه هم دغه ظرفیت نه لري چې دلته د منځګړیتوب کوم رول ولوبوي. د عربستان سعودي د بهرنیو چارو وزیر هم تللی دی هندوستان ته، هغوی هم ډیر نشي کولای چې پراخ رول ولوبوي. چین سره د دې چې د ستمه کېده چې ډیر فعال به اوسېږي د پاکستان په ملاتړ، خو هغوی هم نه کوي او دواړه خواوې زغم ته رابولي. د روسیې او د متحده ایالاتو دریځونه تقریبا ورته دي، هغوی هم غواړي چې دا کنفلیکت پراخ نشي.
خو د سیاسي چارو پوه عیسی قطمر بیا وایي په داسې حال کې چې پاکستان په کور دننه د ټي ټي پي او بلوڅو له پراخه بریدونو سره مخ دی، اسلام آباد هڅه کوي چې د دوی د ادعا پر بنسټ کابل د پاکستان ضد ډلو له ملاتړ لاسپسر کړي.
پاکستان غواړي یو پیغام د کابل حکومت ته ورکړي چې په دغه وخت کې د کابل حکومت دی ټي ټي پي سره یا مثلا د بلوڅو بلتون غوښتونکو سره د خپلو مرستو نه لاس واخلي. او په داسې یو حالت کې چې هند او پاکستان سره په جګړه کې دي، دغه ډلې باید دغه امکانات پیدا نه کړي چې دوی بریدونه په پاکستان کې وکړي.
کابل ته د پاکستان ځانګړی استازی داسې مهال سفر کوي چې د هند او پاکستان ترمنځ د کړکیچ د پراخېدو خبرونه ورکول شوي. په کابل کې واکمنو طالبانو ظاهرا په دې کړکیچ کې خپل ځان بې پرې ښودلی او له دواړو خواوو یې د زغم او ډیپلوماسۍ له لارې د مسایلو د هواري غوښتنه کړې. وروستۍ څو اونیو کې د طالبانو د حکومت او پاکستان لوري ترمنځ اړیکې او سفرونه زیات شوي. د اپریل په 19 نېټه د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر اسحاق ډار کابل ته تللی و او هلته د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو له وزیر امیر خان متقی سره په یو لړ مسایلو خبرې کړې وي. له دې وړاندې د 13 اپریل په 15 د افغانستان لپاره د پاکستان ځانګړی استازی محمد صادق خان هم کابل ته تللی و. نوموړي له دې سفر وروسته په خپله ایکس پاڼه لیکلي و چې د کابل او اسلام آباد ترمنځ په لوړه کچه دوه اړخیز تعاملات بیرته پیل شوي. نوموړي دا هم لیکلي و چې پاکستان به له طالب چارواکو سره په مشوره د چین، پاکستان، ازبکستان، ایران او روسیې هغه درې اړخیز او څو اړخیز ډیپلوماټیک میکانیزمونه بیرته فعال کړي چې افغانستان هم پکې شامل دی.
خبرونو ور اخوا
د ازادۍ رادیو خبراوني اوري چې د سهار له شپږو د ماخام تر شپږو په 0.25 او 25 متره لنډو څپو او د ماخام له شپږو د سهار تر شپږو په 2.9 منځنیو څپو خبريږي. یو شمیر افغان حاجیان چې د طالبانو د حکومت د حجو د حج او اوقاف وزارت لاری سعودي عربستان ته لیږل شوي د خدماتو د ټیټ کیفیت څخه شکایت کوي. دوی ادعا کوي چې د دې سفر لپاره زرګونه ډالر ورکړي دي خو د دوی استوګنځي له حرم شریف څخه لري دي، د څښاک اوبه نه لري او په وینا یې مسلکي ښوونکي نشته چې لارښوونه ورته وکړي.
معلمین ما قسم می اومدن که حتی بسیاریشون برای خود ما میگن که ما برید مراسم خودتان انجام بدید.
به سعودی عربستان که یو افغان حجی و دوی وای دوی ته خدمتونه د هغو پیسو مطابق نه وړاندې کیږي چې دوی د حج د مراسمو د ترسره کولو لپاره ورکړي دي. د ازادي راډیو ته وویل
جای بودوا سره کې ګرفت تقریبا د 12 منزل است. سری از اوجا ما اصل ضعیف هستن، ضعیر هستن، بالا پایین شده نمیتونن. یک
هغه خونی چې د افغانانو لپاره نیولی تقریبا په 200 پړونو کې دي. لفت هم د شپې 2 بجې د سهار تر 5 بجو غیر فعال وي. ډېرې حاجیان چې بې وسه او کمزوري هم دي ښکته پورته تلی نه شي. د څښاک اوبه نه لرو، ان په تشنابونو کې د ځان مینځلو لپاره اوبه نشته. د ډېرو ښوونکو لومړی ځل دی چې موږ سره راغلي دي. د حج په مراسمو هیڅ بلدتیا نه لري. هغه پیسې چې مو پرې کړې هغه ډول خدمتونه نشته.
یو بل افغان حاجی هم ورته شکایت مطرح کړ.
بنیام اسلام سوال است، مشکلات خود دارم، بادیر است، اتاقا، همه چیز. افغانان ده هر کال پشان خپل ستونزې لري. لاره لري ده شزه چې اوسه کمزوري دي، از پنجیر مو دیر په عذاب دي، خپل لاره نشي موندلې. د دوی ستونزه دیر مطرح نه ده، خوزای او دلار دلیره والی ستونزه جدی ده.
حد سموکره چی په سعودی عربستان که دفغان حاجیانو تستونز و وندیخنو پرده ده طالبان ده حکومت ده حج او اوقاف و وزارت دویان محمد حسینی نظر ودرو. خونمولی په دیر علا ده ازادی را دی پختنی زواب نکلی. ده حج په بحیر که دستونز و شتون نوی خبره نده. ده ستونزه ده تیر جمهوری نظام پر محل هم موجوده و او حاجیانو په واروار ده سانتیا و مناسب استوگنزای کافی خوړو او د مسلکی خونکو ده نشتوالی پاره شکایتونه کول. ده طالبانو تر کنترول لنده ده ملی رادیو تلویزیون ده راپور لمخه سعودی عربستان ته ده افغان حاجیانو لمړی الوتنه ده سور په اتمه له کابل هوایی ډګر و په دې مناسبت جوړ شویو مراسمو کې د طالبانو د حکومت ریاست الوزراء اداري مرستیال مولوی عبدالسلام حنفی ویلی و چې د حاجیانو د لیکت پروسه په بریالیتوب په ژمنتیا، اخلاص، صداقت او مسلکي معیارونو ترسره کیږي. نوموړي دا ډاډ هم ورکړی و چې د هیواد په څلورو پروازي زونونو کابل، کندهار، بلخ او هرات کې د حاجیانو لپاره ټولې اړینې اسانتیاوې برابرې شوي او دوی ته د خدمتونو وړاندې کول یې له لومړیتوبونو څخه دي. دغه شان د طالبانو د حکومت د حج او اوقافو وزارت سرپرست شیخ نور محمد صاحب هم په دې مراسمو کې ویلي و چې د 1500 افغان حاجیانو د لارښوونې لپاره د هیواد له ګوټ ګوټه 652 جید عالمان د یوې ازموینې له لارې غوره شوي ترڅو د حج د مراسمو په ترسره کولو کې حاجیانو ته لارښوونې وکړي. نوموړي وړاندې د تیر کال د هود په 14 په کابل کې یوې خبري غونډې ته ویلي و چې افغانستان ته د 1404 لمریز کال د حج په مراسمو کې د ګډون لپاره 1500 سهمیې ورکړل شوي دي. هغه زیاته کړې وه چې د هر حاجي لپاره د حج د مراسمو لګښت له 2,20,000 افغانیو زیات ټاکل شوی دی.
د ولسونو او واکمنو ترمنځ پل
15 میاشتې کېږي ماشونه نه دی اخیستي. مالیه وزارت سره کومه ستونزه لري؟ 8000 ته زره خال کې
د زیانګالو شخص
څنګه ښه یم؟ غوا می مال می ټول می در بدر رسو.
له اوریدونکو ته
موږ خپل ډیر خل بیا زادې راډیو نل د کړی دي ځان حقوق دی، بل حقوق دی، گاوه
په ساده او روانه ژبه
او کچېره میډال او چغلې نو ما و د ازادې راډیو ته د سترو نور میډال ورکړی وای چې ګان
ازادی رادیو د افغانستان د ملټی میډیا مخکخه.
قدر منوریدونکو شیبه وروسته ستاسو غږیز پیغامونه راځي، خو له هغه مخکې وروستی راپور لرو. د کابل په قصبه سیمه کې د امارات خرګوټي یو شمیر اوسیدونکو شکایت کوي چې د طالبانو حکومت له دوی څخه چې د دوی د اپارتمانونو د کلن قسطونه په بشپړ ډول او په یو ځل د ورکولو غوښتنه کوي. د ازادۍ رادیو ته ویل چې د بیکاری او اقتصادي بحران په اوسنیو شرایطو کې د دې قسطونو د ورکولو توان نه لري او د طالبانو له حکومت نه په دې برخه کې د همکارۍ غوښتنه کوي.
د کابل په قصبي سیمه کې د شیخ زاید ال نهیان امارات استوګنیز خرګوټ یو شمېر اوسیدونکو وایي د طالبانو حکومت خبرداری ورکړی چې که خپل درې کلن قسطونه ورنه کړي نو کورونه به ترې بیرته واخیستل شي. د دې خرګوټ یو شمېر اوسیدونکو د شنبې په ورځ د مې لسم ازادي راډیو ته وویل چې د تیر جمهوري حکومت پر مهال چې ښې دندې درلودې د خپلو کورونو قسطونه یې په وخت ورکول، خو اوس د بیکارۍ او اقتصادي ستونزو له امله نشي کولی د درېو کلونو قسطونه په یو ځل ورکړي. د دې خرګوټي یو اوسیدونکي چې نه یې غوښتل په راپور کې نوم واخیستل شي ازادي راډیو ته وویل دوی اړ دي چې په کلني ډول 1,00,000 افغانۍ قسط ورکړي.
هر مالک اپارتمان باید
دی وی د هر اپارتمان مالک باید درې قسطونه ورکړي. د بیلګې په ډول که یو کور یو سل شل متر مربع وي باید په کلنی ډول 130,000 افغانۍ قسط ورکړي. زه خپله باید 320,000 افغانۍ ورکړم. خدا چې زه دنده نه لرم، معاش نه لرم، دا پیسې له کومه کوم؟ د برېښنا اوبو لګښتونه نشم ورکولی، د ماشومانو لپاره خواړه نشم برابرولی. په ټول ښارګوډي کې یو ډول اندېښنه پیدا شوې ده او هر سړی فکر کوي چې که طالب سهار راشي او موږ له کوره وباسي موږ به څه کوو. د دې خرګوټي او بل اوسیدونکي او د ګذر وکیل لطف الله رسولي ازادي راډیو سره په خبرو کې د طالبانو له حکومت وغوښتل چې د خلکو اقتصادي وضعیت ته پام وکړي. دی وایي د خرګوټي خلک ډېر بې وزله دي، دوی نشي کولی د درې کلونو قسطونه په یو ځل ورکړي. دا په رښتیا له خلکو سره ظلم دی. زموږ غوښتنه له حکومت څخه دا ده چې باید مرسته وکړي. خلک کار او معاش نه لري، دوی باید د خلکو ستونزو ته پام وکړي. دوی وایي د دې خرګوټي ډېری اوسیدونکي ټوټپوړي دولتي چارواکي او بېوزله خلک دي چې په دې خرګوټي کې ورته کورونه په شل کلنو قسطونو ورکول شوي، او دا چې د تېر جمهوري حکومت پر مهال دوی دندې درلودې او د کورونو قسطونه یې په خپل وخت حکومت ته ورکول. په دې اړه د طالبانو د حکومت د خرج جوړولو وزارت ویان کمال افغان د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي. په همدې حال کې د اقتصادي چارو یو شمېر کارپوهان وایي طالبان د اول خلکو ته کاري فرصتونه رامنځته کړي څو خلک وکولی شي د خپلو کورونو اقساط په خپل وخت ورکړي. له ډلې بشیر دودیال ازادي راډیو ته وویل
دوی چې اوس دا عذر وړاندې کوي چې قسطونه نشي رسولی، اوس د دوی لپاره یا دا ده چې باید مراعات وشي. اما په مجموع کې د فقر او بېوزلۍ لپاره د هېواد په سراسر کې تدابیر پکار دي. که چیرې د کارونو زمینه برابره شي چې خلکو ته د عاید مدرکونه موجود وي او دوی په کار باندې بوخت وي، نو بیا هم د خپل فامیل نفقه ترلاسه کولی شي او هم به کېدای شي خپل قسطونه ادا کړي.
دې ټینګار کوي چې د طالبانو حکومت باید پانګونه راجلب او د غراز د پانګوالو د هڅولو لپاره ګمرکي او مالیاتي تعرفې کمې کړي، د غراز قانون استخراج کړي ترڅو دولتي بودیجه تمویل کړي. ډېری افغانان د بېکارۍ او اقتصادي ستونزو څخه په داسې حال کې شکایت کوي چې د ملګرو ملتونو د پراختیايي پروګرام UNDP د یوې نوې څېړنې له مخې چې دوه ورځې وړاندې خپره شوه، د افغانستان 15% نفوس د ژوند لومړنۍ اړتیاوې نشي پوره کولی. دغه ادارې 10 ورځې وړاندې هم ویلي وو چې 90% افغاني کورنۍ د دندو عواید له لاسه ورکولو له امله اړ شوي چې خپل ورځني لګښتونه تر وروستۍ کچې راټیټ کړي.
ستاسو له پیغامونو
سلامونه او نیکی هیلې احترامات مې قبول کړي. هیله من یم چې جوړ او روغ به یاست. زلمی هغه هیلمند یم، له هیلمند کجکي ولسوالۍ څخه. له اسلامي امارت او له موسساتو څخه مو پوښتنه داده چې زموږ ولایت هیلمند ولایت کجکي ولسوالۍ کاریز کلي ته په دا 2 کاله کېږي چې مرستې نه دي راغلي. 2 کاله لا زیات هم کېږي. شکاریز خلک ډېر ستړي دي او اوبه یې لاندې دي. د بل یو ځای دغونه اوبه لاندې نه دي لکه د شکاریز چې اوبه یې تر 2.5 متره نو نه موږ ته واله راختلې ده. زموږ په ولسوالۍ کې داسې رود عامه دی او سیند دی، زموږ اوبه ځي بلې خواته لګېږي. اول باید زموږ ولسوالۍ آباده سوی وای په دا اوبه باندې. او ورپسې مې غوښتنه دا ده چې مرستې نه راځي. زموږ د کلي خلک ډېر ستړي دي او د ماښام پر ډوډۍ وس او قدرت نه لري. او اوبه یې دونه لاندې چې د ده 10 خرواره خوراکه کېږي را او د ده راشه 3 خرواره 4 خرواره سي. نو غنم هم ګران دي، په 450 غنم دي. نو هغه د ته مصرف دانه جوړوي. خلک یې ډېر ستړي دي او د شکاریز نوم په ټول افغانستان په ټوله نړۍ کې په سره خط لیکل شوی دی چې دا تجاران دي. هیڅ مرسته نه ورسره کېږي. د کوکنار هم پر بند سوله. د کوکنار په بدل کې هیڅ مرسته هم نه ده راغلې. نو له عمارت څخه مو غوښتنه دغه ده چې دا والیان صاحبان او قمندانان صاحبان دوی باید دا د سارا منطقو ته راووځي او دا د سارا پر خلکو پوښتنه وکړي چې ستاسو څه حال دی او څه مو ژوند دی. نو دوی باید د دغه ستړو خلکو او د سارا د خلکو حال احوال واخلي. نو د ازادي راډیو څخه مو غوښتنه ده زموږ میسج ته سره نشر کړي. نورم په خدای سپارم. سلام علیکم.
السلام علیکم. د ازادي راډیو کارکوونکو او اورېدونکو ته په د سلامت څخه د خاص روزګان د ولسوالۍ ډېر مشکلات لري، ډېر تکلیفات لري، ډېر ستونزې لري. همدا اول ستونزه دا ده چې موږ سړک منځ سوی و در اوس پرې کار نه دی شروع سوی. نو چې څه رقم دی او شپهخانه مو منظور سوی و بسته پاته سوې ده. نو چې ولا عالم چې څنګه ده. موږ غږ در وو چې اواز پرې ورسوي چې خاص روزګان ولسوالۍ کلینیک دی او دغه سړک دی. ډېر خلک مشکلات لري، ډېر ستونزې لري. زموږ لویه ستونزه دغه ده، زموږ سړک زموږ شفاخانه جرا جوړه شي. ستاسو څخه ډېره مننه. حمیدالله همت، خاص روزګان ولسوالۍ.
ستاسو پیغام